دا وخت مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال وایي تیره شپه د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د میدان وردګو ولایت په ساحو کې پوځي عملیات کړي دي چې په وینا یې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي. اخوا په هلمند او غزنی کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو بریدونو کې تر 15 زیات د ملي اردو سرتیري او پولیس وشل شوي دي. لا هلمند څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د هلمند د والی ویاند وایي نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14-15 تنه پولیس وژلي. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي د مرکز په اړوند سیمو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستي قومندان وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختیاوو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر روانو نامنه یو د اعتراض په توګه په سمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن د جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی وو او پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار کې په روانو نامنیو وژنو او سړي تښتونو انتقاد کاوه. نن د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اور شیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټي پر روسیه د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. د دې کار سبب د روسیې لخوا په لابراتوار کې د ممنوعه درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
عبدالقادر خوتیلان دا چلانی کوم چې زموږ د هلمند په ولایت کې چې هر څوک بر اقتدار یا رئیس یا مسجد یا هر کوم مرسته هر مؤسسه چې راشي د هر چا دپاره چې راشي هغه د خپلو کسانو باندې تقسیمېږي توضیح کېږي او هېچا ته مستحقو خلکو ته نه رسېږي. په دې شل کاله په دې د انقلاب کې چې هر څه مرسته موږ راغلي دي د هلمند ته، موږ هغه مستحقینو خلکو غریبو خلکو بېچارو بوزلو خلکو په سلو کې لسو هم نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.
نوستر کم انتخابات شرما و شرما دا خلق و قربانی و ارکاد خلق و پا قربانی تو خود و گریش پتاوانا بانی واسوره دا یم یه بانی واسوره یم بایی چی دا دا گو تو خلق و دا خلق و بیر خوست و تتیان سو شیدان سو بسکتی برای چی ارکاو یو نمایی چی دوی دا پای دی جری لنگ که نفس خان یه رو سر جور کرده یه ویزه بچم بر ویزه بچم اره کوم خونه کې چې خاکمې سم پر واکمې سم ته اجازه وایي چې راځي د پدری د وګړو ته دا به بند کړی دي. موږ پر تجارت شانه ګډا جوړ کړی
د زابل ولایت د نیوینو بار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د اوربان پر باره باندې او پر دواړو خواوو پر مشرانو باندې رخت او مشکل افغانان دي واوري که په اسلام آباد کې دي که په قطر کې دي که په کابل کې دي که چارواکي که په هندوستان کې دي. نور بس د خدای په خاطر باندې دې خلکو ته سوله او اوربان راولي تر خپلو شخصي ګټو تېر سي. تاسې وینئ چې که هغې خواته مشران دي خپل دي او بچانې په قطر و په اسلام آباد په چاوڼۍ کې ناست دي، خو د غریبانو پر زامنو د شهید د فدايي او د مجاهد نمانه شي د انزله نمانه پر شي د خواته چارواکي د خپل ځامن خارج ملکوت استرلیا په کابل کې څنګه ولدي پر مر سر بازان او د انګارو د پټرول او د ډیزل او د اوربل او د کمانډو نمان پر شي نور خدای په خاطر باندې کله بندگان او مشران او نشر میږي نه دیریږي حساب موږ نو څه سره کولای خدای خو شرمیږي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه نو هغه اوبه په جوشېدو وې جوش شوې وې لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو
د کم عمر ماشومان څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کیږي ولو که لس دقیقې شل دقیقې یو ساعت زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غینه ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه دی چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بیغوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمنو دوستانو هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي اور اوبه چاړه قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکل نه پوهیږي ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري هیڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلنه لکو مور په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه نو هغه اوبه په جوشېدو وې جوش شوې وې نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې جسامت یې وړکی و او د کم عمر مو یو کلن ماشوم و نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا دې پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دوی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې مېرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهېږي د زبانی وایي چې هغه خطرې ځای اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و وړوکی و هغې هم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخت ودردېده وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زه هم چې دغه ماشومان ته دا تیره شیان ورکول ښه کار نه دی، باید دینې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کېږي چې د کورنیو د بېغورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچي وغیره یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوایې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تسلیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونه کوي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
اوله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیرې ساده تقریبا په که دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او د هغه نه وروسته باید دی خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا د ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وی جک شوی چاړې راخیست په بل ورور باندې چې رضا مثال ته قربانی کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتې فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکړو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
مننه چې ازادي رادیو واورې
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د لوبو لمیدانه د اونیزي خبرونه ګرانو مینوالو ستړي مشي زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د دې اونۍ په ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم خبرونه کې اوري چې افغان کرکټ بورډ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه
څو میاشت را په دې خوا په 19 کلونو ډلې باندې ډېر کار وکړ
د غشان بمو د لامبو وهنې د افغان لوبغاړي فهیم انوري د لوبیز او شخصي ژوند په اړه خبر کو
کوم دې کال روان کې ز یو کم تمرینې په قزاقستان کې وو
د کرکټ د نړۍ لاسو لوبغاړو د شتمنۍ په اړه هم معلومات درکو خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه مرسلین ارسلا وړاندې کوي
د افغانستان د لامبو وهنې معلول لوبغاړي عباس کریمی د امریکا په ایالتي سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي رادیو ته ویل چې عباس کریمی په درې ورځو کې اته ځلې د لامبو په بیلابیلو سبکونو یا ډولونو سره د لامبو پروانی ډوله 50 متره سیالیو د کرال ډوله لامبو په 50 مترو او په سلو مترو کې د فری سټایل ډول په کولو سره ګټونکی اعلان شو عباس کریمی له دې وړاندې هم په ګڼو بهرنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره زیات شمیر مډالونه ګټلي دي د یادونې وړ ده چې د لامبو دغه سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو د تگزاس ایالت په کوربه توګه ترسره شوې په 2000 کال کې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان 15 کسیز لوبډله اعلان شو دغه سیالۍ د 2000 کال د جنوري میاشتې په 18 پیلېږي د 2000 نړیوال جام لوبي 50 اوردي او د جنوبی افریقا په کوربه توګه ترسره کیږي د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به د جنوري په 18 د کوربه هیواد لوبډلې د جنوري په 22 به د متحده عربی اماراتو لوبډلې او د همدې میاشتې په 24 به د کاناډا لوبډلې سره لوبه کوي د آسیا فوټبال کنفدراسیون په 2000 کال کې د آسیا د اتلانو لیگ د ډلیزې په 54 نیټه اعلان کړه د آسیا اتلانو د 2000 لیگ په 54 سبا سیشن به د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره کیږي دا د دې ډول سیالیو 19 پړاو دی چې د آسیایي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي
زمون غږ له ازادي رادیو نوري درنو دوستانو د خبرونه محمد اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمه ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یک شنبه په ورځ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د دې لوبډلې کې ابراهیم زدران چې په ایمرجنګ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې لوبېدلې هم ور اضافه شوه دي. دا چې په دې نوملړ کې نور کوم کوم لوبغاړو ته ځای ورکړ شوی دغه شان د ابراهیم زدران ور زیاتول د 19 کلنو لوبډلې ته د پکوم اساس باندې او په اوس مهال چې په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو لړۍ روانه ده، په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د افغانستان لسکنو لوبډله لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ د څو میاشتو را په دې خوا په 19 کلنو لوبډلې باندې ډېر کار وکړ. د دوی لپاره تمرینتي کمپونه ترسره کړل، د دوی لپاره بهرني سفرونه جوړ کړل تر څو په دوی کې د لوبغاړي ښه ټرین شي، ښه آمادګي ولري او غوره لوبغاړي غوراوي کمیټه په اسانۍ سره په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي چې نړیوال جام لپاره یو ښه سکواډ ولري. که تاسو ته په یاد دي، په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب سره د افغانستان او د هند د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ 500 اوریزې لوبې هم ترسره شوې، چې دا لوبې هم په همدې موخه وي تر څو نړیوال جام لپاره تیاری وي او په عین حال کې د لوبغاړو په دې کې لوبغاړي هم غوره شي، په پام کې ونیول غوره لوبغاړي په پام کې ونیول شي نړیوال جام لپاره. نو غوراوي کمیټې هم هغه لوبغاړي چې په ساؤت افریقا کې په نړیوال جام کې ښه لوبېدلی شي او وړتیا لري هغه لوبغاړي په پام کې ونیول او بالاخره 13 ورځې د دغه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ.
خو تک صاحب، تر کوم ځای پورې باور کېدای شي یا داسې میران ترلاسه کېدای شي چې دغه کوم ټیم چې اعلان شوی دی دا ټیم دې وکولی شي په نړیوال نړیوال جام کې ښه پرفارمنس وکړي ښه لوبو کې، یعنی هغه تېرو تجربو ته په کتو سره، یعنی څومره باور شته په اوسني سکواډ باندې چې کرکټ بورډ اعلان کړی دی؟
د غوراوي کمیټې اړخیز ټکي په پام کې نیولې دي او له هغې وروسته یې دغه لوبډل اعلان کړې ده. زه باوري یم چې دا لوبډل به وکولی شي چې په نړیوال جام کې هیواد ته ښې لاسته راوړنې ولري.
دغه سکواډ کې د ابراهیم زدران ځای پر ځای کېدل څه فکر کوي؟ دا د کرکټ بورډ په دغه پریکړې په کوم اساس کړی یا دا غوره وه چې باید ابراهیم زدران د 19 کلن ټیم کې یعنی سکواډ کې شامل شي؟
هر هیواد کوشش کوي چې ښه لوبډله او غوره لوبډله ولري او ښه لوبغاړي په لوبډله کې ولري. نو د غوراوي کمیټې د ټاپ آرډر د لا پیاوړي کېدو په مخه باندې ابراهیم زدران په لوبډله کې شامل کړی ده او تاسو ته بهتره معلومات ده چې ابراهیم زدران په نړیوال جام کې نړیوال جام کې نیوزیلینډ کې ډېر ښه ولوبېده او همداشان په دې وروستیو کې چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړې هلته هم نتیجه ډېره ښه ده. په کور دننه سیالیو کې هم ډېر ښه لوبېدلی. نو یو ښه تکړه او پیاوړی لوبغاړی ده چې لوبډلې د لوبډلې لپاره به په ټاپ آرډر کې مثبت تمام شي.
اوس په درش احمد شاه ابدالي ټورنمنټ چې پیل شوی دی، دغه ټورنمنټ اوس په کوم حالت کې دی؟ څومره لوبې شوي دي؟ کوم لوبې په نږدې راتلونکي کې او پایلو به کله وي؟
د افغانستان کرکټ بورډ هر کال په کورنۍ کچه باندې په بیلابیلو برخو کې لوبې ترسره کوي، په بیلابیلو فارمټونو کې مختلف لوبډلو ترمنځ، د ولایاتو، د زونونو، د کلبونو او همداشان د دریمه درجه، دویمه درجه او لومړۍ درجه ولایتونو ترمنځ لوبې ترسره کوي چې په دې کې فرست کلاس یا د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې هم شامل دي چې دا خورا مهمې لوبې دي. دغه لوبې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی پکې ځانونه جوړ کړي، د تخنیکي پلوه خپل کومه برخه کې چې نیمګړتیا لري په هغه برخه باندې ډېر کار وکړي او په عین حال کې د لوبغاړو لپاره اقتصادي پلوه هم ډېر ګټور دی. ګټورې دي دا لوبې ځکه چې موږ په هره لوبه کې لوبغاړو ته میچ فیس هم ورکوو، په یو ښه کافي اندازه باندې میچ فیس ورکول کېږي هر لوبغاړي ته چې کله په میدان کې لوبيږي او هم دا شانتي د غوید کپ د ورځې مصارف چې دی هغه هم دوی ته ورکول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې خاطر پردیس وسره مرکه کوله، اوس هم د افغانستان د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
فهیم انوري ما د ټیم شنا کې پنځه کاله کېږي چې تمرین کوم. زما علاقه او توجه مې هغه وخت کې زیات شو چې زه په تلویزیون کې مې د سویمنګ چمپینشپونه مې ولیدل، مسابقات مې ولیدل، هماغه وخت نه مې علاقه زیات. زما پنځه کاله کېږي، پنځه کاله کېږي او تمرینونه مې ډېر فشرده او د شروع وخت نه. په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی مې قزاقستان کې و چې هغې نه مې ډېر تجربې او تکنیکونه مې واخیستل. بیا راغلم خپل وطن کې مسابقه وکړل، هغې کې مې اولی مقام واخیستل او اوس هم تاسو شاهد هستئ چې زه د اولمپیک بازی گیم کې انتخاب شویم. کله چې زه تمرینونو مې شروع کړل اصلا دومره ښه نه وم چې هغې بار ملک ډیر ښه دی شروع کې هم ښه دی او بیا له پاس نه هم ښه دی تمرینو کې. زه هغسې نه وم، لږ لږ مې زده کړل او ویډیو مې کتل یوټیوب نه، هم هغې نه زده مې کړل. اوس مونږ ته امکانات ډیر شي، هغې نه هم ښه کیږو 100% په همدې امید کې یم. همدا امید ده چې زه تمرین کوم هره ورځ او وخت کېدم تمرینونو لپاره مصرف کوم. دا امید شته چې داسې زحمت وباسم او مسابقه کې هم حوالی مقام ځان لرم.
د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. آیا د نړۍ د شتمنو کرکټرانو په اړه مو اوریدلې دي؟ کرکټ چې نن سبا په نړۍ کې په سوداګریزي لوبې بدل شوی، لوبغاړي نه یوازې دا چې ورزش کوي بلکې په مالي لحاظ هم پر ځان بسیا کیږي. فیروزی عزیزی په نړۍ کې د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه معلومات راټول کړي چې تر نورو ډیر شتمن دي. دا معلومات څو ورځې وړاندې د ډیجی نو په نوم ورزشي ویبسایټ خپاره کړي دي.
ویرات کولی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د هندۍ لوبډل لپاره لوبې کوي او اوسمهال د هندۍ لوبډل مشر او د نړۍ په کچه یو سټایلش توپهونکی دی، تر نورو توپهونکو زیات شتمن دی. ویرات کولی اوس 155 میلیونه امریکایي ډالر شخصي شتمني لري. ایم ایس ټونی 2004 میلادي کال کې د کرکټ نړۍ ته راغی او د هندوستان د تامل ناډو ایالت چنای ښار اوسیدونکی دی. له 2009 کال راهیسې تر 2018 میلادي کال پورې د هندۍ لوبډل مشر و. د ده شخصي شتمني 130 میلیونه امریکایي ډالر ده. وینډرس واک 1999 کال کې له هندۍ ملي لوبډلې سره یوځای شو. څلوېښت کاله عمر لري او د هندۍ لوبډلې چټک او پیاوړی اوپنر توپ وهونکی دی. د ده شخصي شتمني 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ده. یوراج سنگ په 2000 میلادي کال کې له هندۍ لوبډلې سره یوځای شو. 38 کاله عمر لري، کینلاسی توپوهونکی او اف بریک بالر هم وو. دای 18 میلیونه امریکایي ډالر دارایی لري. شین واټسن 15 شتمن توپوهونکی، د نړۍ په کچه استرالیایي غوره ال راونډر شین واټسن دی. هغه د استرالیا په کوینزلند سیمه کې زیږیدلی دی، 38 کاله عمر لري او 2002 میلادي کال کې استرالیایي لوبډلې سره یوځای شو. هغه 55 میلیونه امریکایي ډالر لري. شاهد افریدی د پاکستاني لوبډلې پښتون ال راونډر لوبغاړی و. دا ډیر وخت لپاره د پاکستاني لوبډلې لوبډل مشر هم و. نوموړی 39 کاله عمر لري او په 1999 کال کې له پاکستاني لوبډلې سره یوځای شو. دا 39 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري. گاتم گبیر هندوستانی کینلاسی ټاپ آرډر توپوهونکی و. اوس 10 کاله عمر لري او 2004 میلادي کال کې هندۍ لوبډلې ته راغلی و. نوموړی 34 میلیونه امریکایي ډالر لري. مایکل کلارک آسترالیایي ټاپ آرډر توپوهونکی و او یو څه وخت لپاره د آسترالیایي لوبډلې لوبډل مشر هم و. 38 کاله عمر لري او په 2003 میلادي کال کې لوبډلې سره یوځای شوی و. دا 38 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري. کرسګل د ویسټ انډیز کین لاسې بے رحمت پهونکی دی. څلوېښت کاله عمر لري او په 1999 کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. هغه 40 میلیونه امریکایي ډالر لري. ای بی ډیویلیرز د سویلي افریقا خلاصې چټک توپ وهونکی دی. هغه 15 کاله عمر لري او په 2004 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی و. دای 1.5 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري.
د نړۍ د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه مو اوریدل چې تر نورو کرکټرانو ډیر شتمن دي. پم دې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.